تاسو
ډیره مننه نایمی صاحب ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه د دې خبرونه وخت مو یو ساعت دی او په لړ کې د راپورونو پر ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره د راپورونو په سر کې به واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت او ملګرو ملتو د غزنی پر ویلیسی د وروستۍ حمله په کلکه غندلې ده لومړی د دې ساعت خبرونه د پوهنې وزارت د غزنی پر ملا نوح بابا لیسی حمله پکله کا وغندله په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په نتیجه کې د وژل شویو شمیر 15 تنو ته ورسید او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاتین امریکا پر درو هیوادونو به مرستې بندي کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملا نوح بابا پر لیسی حمله پکله کا وغندله د دې وزارت وایاندی نوریه نصحت په جګړه کې پر شکل خو او ژغ وکړ چې د شونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي د ملا نوح بابا د هلوکانو پلیسه کې پرون سهار راکټ ولګید او څلور زده کوونکي ووژل په دې پیشه کې تر لاس زیات شونکي او زده کوونکي ژوبل شوي دي د سیمه یو شمیر خلکو پروند احتجاج په دود مړي د غزنی ښار ته یوړل د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي په افغانستان کې د وروستیو سیلونو او سخت باران له امله د مړو شمیر 15 تنو ته زیات شوی دی د چارواکو په وینا د شدیدو سیلونو له امله د خلکو کلی او کورونه ویجاړ یا زیانمن شوی دي د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په فاریاب بلخ بادغیس او هرات کې ډېرې سیمې زیانمن شوی دي د فرانسې خبري اژانس وایي چې یوازې په بلخ کې سیلونو او سخت باران تر 3000 زیات کورونه ویجاړ کړي دي په هرات کې د افغاني سرې میاشتې ادارې مشر میر ګلابودین میری فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې ډیرو سیمو ته د لارو د بندیدو له امله د مرستې مواد او درمل نشي رسولی په خوست کې د اقرا په نوم کور په کور کمپاین پیل شو دا حرکت غواړي چې د خوست خلک وهڅوي چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړي په دې ټولنیز حرکت کې د خوست مدني ټولنې فعالان دینی عالمان او د بشري حقونو مدافعان شامل دي د حرکت کې یو غړي شمس الله زیارمل پرون د مارچ په 10مه ازادي رادیو ته وویل
مونږ غواړو چې کلو ته وګرځو کور په کور لوړ شو لرو پرتو سیمو ته لوړ شو هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي هغو ته مونږ دغه اماب خواهی وکړو تر څو خپل کوچني ماشومان مکتبونو ته واستوي
تیر کال ملګرو ملتو په یوه راپور کې ویل چې 3,000,000 افغان کوچنیان له ښوونځیو بې برخې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لاتین امریکا درې هیوادونو هندوراس ګواتیمالا او السلوادور ته به مرستې بندې کړي د ریوټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل کانګرس به په دې مسأله کې شکیل کړي دا په دې معنا ده چې د کانګرس غړي باید دې هیوادونو ته د امریکا د حکومت د بهرنیو مرستو د پروګرامونو بندېدل تصویب کړي د ریوټرز خبري اژانس پر اساس د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ پر دې هیوادونو سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا غیر قانوني کډوال وراستوي ترامپ ګواښ کړی چې که مکسیکو امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوي ونه کړي له مکسیکو سره به خپلې پولې بندې کړي روسیه په وینزویلا کې د خپلو پوځیانو د حضور په اړه د واشنگټن اندیشنې رد کړې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماریا زخاروف و پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې وینزویلا ته د هغوی متخصصان د پوځي همکاریو د موافقه پر اساس استول شوی دی د جمعې پر ورځ د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداري ورکړ چې بهرني هیوادونه باید وینزویلا ته د پوځي پانګو له لیږلو لاس واخلي تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر روسیه ژغ وکړ چې له وینزویلا ووزي خو روسیه ویلی چې پوځیان به د ارتیا تر وخته په دې هیواد کې پاتې شي. د امریکا او د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په وینزی ویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو رسمن د ولسمشر په توګه پیژندلی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي. د وویل کله چې نهیلي خلک د نوي ژوند په لټه خپل اصلي ټاټوبي پرېږدي، سمه نه ده چې د هغوی مخه ونیول شي. پاپ پرون شنبه مراکش ته د دوه ورځني سفر په پیل کې وویل د مهاجرت مسأله به هیڅکله د خنډونو یا د لارو په بندولو حل نه شي. پاپ د مراکش په پلازمینه رباط کې د یوې کاتولیکې خیریه موسسې په یوه مرکز کې له پناه غوښتونکو سره وکتل. او په اوکراین کې نن یک شنبه د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشۍ چوکۍ ته نه دشتنه کاندید دی. خود عمومی نظر پوښتنو پر اساس ګمان کیږي چې درې کاندیدان ولسمشر پیترو پروشینکو، پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل شوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې که بیا وټاکل شو په اروپایي اتحادیه او ناټو کې به د خپل هیواد د غړیتوب لپاره کار وکړي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. په غزنی کې پر یو شونځي د هوان په ګولۍ د وژل شویو ماشومانو خپلوان وایي
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مزه یې په کلي کې منډې یي، اوانونه جنګ شروع سو، اوانونه راځي دوی هماغه ځای ولي چې عوام خلک پکې یي.
د پوهنې وزارت په غزنی کې پر شونځي حمله پکله کغندي. د مخابراتي شرکتونو له خدماتو خلک شکایت لري.
داخلي شبکو د چزنګونه وې مصرف ډیر ده، انټرنیټ سم کار نه کوي.
خو اترا یا د مخابراتي شرکتونو د خدماتو د تنظیم اداره وې له مخابراتي شرکتونو سره خبري کړي. په خوست کې مدني فعالان کور په کور ګرځي چې کورنۍ خپل ماشومان شونځي ته واستوي.
په دې اشر کې موږ سره دینی علما کرام سره دی، هغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلکو زده کړو ته بولو.
د دې او ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه خبرو. لسکنو کسانو پروند غزنی ل اندړ ولسوالۍ څخه د خپلو ماشومانو مړی د ولایت په مرکز کې د پوهنې ریاست مخ ته یوړل چې خپل اعتراض څرګند کړي. په غزنی کې د تیرې ورځې د پیښې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو غړي وایي پر هیچا یې وس نه رسیږي. په جګړه کې تل ولسی خلک وژل کیږي، نو ځکه کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه خور څه پاتې دي. له غزنی څخه د ازادي رادیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی لاندې ولسوالۍ څخه د شنبې په ورځ لسکونه کسانو د څلورو تنو ماشومانو مړي مرکز ته ځان سره د احتجاج په توګه راوړي وو. دغه کسانو د خاموش احتجاج په ډول دغه مړي د پوهنې ریاست مخ ته ایښی وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. دوی په جګړه کې پر شکېلو لورو د ولسي خلکو د ژوند پر خوندیتوب غږ وکړ. د دوو تنو وژل سوو ماشومانو پلرونو ازادي راډیو ته وویل پر هیچا مو وس نه رسیږي، په جګړه کې تل موږ وژل کیږو.
دمانوم نسور لاد
دلته ست څوک شهیدان دي؟ په دغه شهیدانو کې
خپل بچی د زوی زبر نمی او کلند
په څوم کې
څه کال دوم سیمته ولر.
دمانوم لکر ملا جان ده هلته نو د اوانونو غږم واوري د زه تشاول ولکان نور والا لکان کلی راغو وای په مکتب کې اوانونو ولګیدو.
اوانونو لکم فرق
بیا مکتب ته نږدې پوسټه ده،
واسو ملکی پوسټ
هغه پوسټه فیرونه کړی دي.
دا سیمې یو ځوان انجنیر خالد بیا وای په دغه سیمه کې ولسی خلک له جګړو څخه سخت ستړي سوي او په بیا بیا ولسی خلک وژل سوي دي. ازادي رادیو ته وویل کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه ورڅخه پاتې دي.
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مزه یې په کلي کې منډې یي، اوانونه جنګ شروع سو، اوانونه راځي دوی هماغه ځای ولي چې عوام خلک پکې یي. یو ځل وایي چې موږ عوام خلک طالبان سپر ګرځي او دغه په مابین کې پټیګدانن پیښه ځدا ځنه طالب سپه مکتب کې خالص اندرتون شاګردان خوونکو.
که د سیمې خلک د دغه اوان پړه د امنیت سرتیرو پر غاړه ورچوي، خو د ولایت ویاند محمد عارف نوري بیا وایي تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې دغه مرموی چا توغولې ده.
پلاوی ټاکل شوی دی څو سیمې ته لاړ شي او هلته څېړنه ترسره کړي، څو دا جوته شي چې له کوم لوري دغه راکټ لګېدلی. هلته لوری هم بالکل مشخص ده، ځکه دښته ده او د دښتې یوې خواته استوګنیزې سیمې کورونه او پراته دي چې هلته وسلوالو ځای نیولی او په پوستې انداخ کړی، او د دښتې په ساحه کې هم د ملي اردو پوستې دي، په منځنۍ ساحه کې هم مکتب یا ښوونځی موقعیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پر یو ښوونځي د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې څلور زده کوونکي پکې وژل سوي وو، دوه ښوونکي او پنځلس زده کوونکي ټپیان وو. پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د ملانو بابا پر لیسه کې په داسې حال کې رامنځته سوې وه چې د دولتي چارواکو په خبره د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه.
د غزنی پر دې پیښې د افغانستان د پوهنې وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت خبرګون ښودلی دی. ملګرو ملتو ویلي چې د زده کوونکو او ښوونکو امنیت ته باید جدي پام وشي. په غزنی کې د والي ویاند ویلي د پیښې په اړه یې څېړنې پیلوي. نور جزئیات د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملانو بابا پر لیسه حمله په شدت وغندله. د دې وزارت ویاندې نوریا نصحت د جګړې د ټولو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د معارف کارکوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. هغې پرون د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ وکړ چې پوستې ښوونځیو ته له نږدې سیمو لرې کړي.
ای مسئله
مور په شدت نگران فوخته او په شدت د مسئله مور سخت اندیشمن کړی، مور په شدت غندو، مور بیا هم د جګړې د ټولو خواوو څخه غواړو چې د زده کوونکو شونکو او شونځو امنیت په پام کې ونیسي. نساتو ویل چې په افغانستان کې هر اونۍ پر زده کوونکو او د معرف پر کارکوونکو د حملو رپورټونه ورته رسیږي. هغه ویل چې د معرف کارکوونکو او زده کوونکو د جګړې او د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو د فعالیت لامل تر جدي ګواښ لاندې دي. د رپورټونو پر اساس پرون سهار د اتو بجو په شاوخوا کې د غزنی دندړو ولسوالۍ د ملانو بابا پر لیسه د راکټ د لګېدو له امله څلور زده کوونکي وژل سوي دي. په دې حمله کې تر لسو زیات ښوونکي او زده کوونکي زخمیان دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې راکټ مخکې تر دې چې زده کوونکي ټولګیو ته ننوځي د ښوونځي په انګړ کې لګېدلی و. نوري وویل چې په دې اړه څېړنې کېږي چې دا راکټ له کومه لوري ورتوغول شوی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې زده کوونکي او ښوونځي باید مسؤول وي او په جګړه کې ښکېلې خواوې باید ښوونځیو ته په نږدې سیمو کې له جګړې ډډه وکړي. د غزنی د والي د ویاند په وینا د اندړو ولسوالۍ په ملانو بابا لیسه کې تقریبا 2000 زده کوونکي زده کړه کوي. دا د هلکانو لیسه ده، خو په دې سیمه کې د نجونو ښوونځي د نوري په وینا د زیاتو ستونزو له امله تړلي پاتې دي. عارف نوري وویل چې د ملانو بابا پر لیسه حمله له دوو اړخونو د اندېښنې وړ ده، ځکه هم د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او هم له معارف سره د خلکو علاقه کموي. د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې اصلا 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تګ له امکانه محروم پاتې شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په دې کې په سلو کې اویا انجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د امنیت خرابوالی ښوونځیو ته د کوچنیانو د تګ تر ټولو ستر خنډ دی.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د کابل شهر ګنشمیر اوسیدونکو په دې شهر کې د جنایي جرمونو او په تیره بیا د خلکو پر وژنو اندېښنې شي او وایي چې پولیس د جرمونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دغو وژنو په لړ کې پرون شنبه د دې شهر په 14مه حوزه کې یو زده کوونکی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري چې د وژل شوي زده کوونکي د کورنیو د غړیو په ویر پیدا شي.
دا د هغه زده کوونکي د کورنۍ د غړو د ژړا او ویر غږ دی چې د شنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ووژل شو. مصطفی هغه مهال په چاکوګانو ووژل شو چې له ښوونځي رخصت شوی او کور ته روان و. دده د ترزوی ډاکټر حسین آزادی رادیو ته وویل دغه وژنه د پولیس او حوزې ته نږدې وشوه، خو دده په خبره پولیس د پیښې ځای ته نیم ساعت وروسته ورسېدل. پلار یې زنګ وباهه چې لاړ شه زما زوی جنګ کړی. زه چې د ګولایي له لارې د حوزې شاته ورسېدم، ګورم چې مصطفی پر ځمکه پروت دی، چاکوی په زړه لګېدل. روغتون ته چې ورسېدو سا یې ورکړې وه. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد وای د مصطفی د وژونکو د مندلو او نیولو هڅې روانې دي. دا شان ژړاګانې کله کله د کابل ښار په نورو سیمو کې هم اورېدل کېږي او خلک لامل تر ډېره حده جنایي جرمونه ګڼي. کابل ښاریان وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه، وژنې، سړي تښتونې او غلاګانې ډېرې شوې او پولیس په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سید حسین او برات علی آزادی رادیو ته وویل په کابل ښار کې د مصطفی وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې په تیره یوه میاشت کې ورته نور جرمونه هم ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د هود په میاشت کې یوه شپږ کلن نجلۍ لومړی سړي تښتونکو تښتولې او بیا یې وژلې ده. د کورنیو چارو وزارت پرته له دې چې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو شمیرې وړاندې کړي، وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت لږ شوي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی آزادی رادیو ته وویل
د کابل لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ډیری حوزو ګرافت جرایمو ټیټ شوی دی، خو لا هم له بده مرغه په ځینو حوزو کې دغه ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ټولو ګرافت اوربنو ته په شمول د امنیه قوماندانۍ دا هدایت ورکړی دی چې ژر تر ژره په هغو ساحو کې چې اوس هم مشکلات شته دي، هغو ته باید رسیدګي وشي.
سره له دې چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د جنایي جرمونو د کموالي په اړه د پولیسو ژمنې نمایشي ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د پولیسو د یو شمېر حوزو مسؤلین بدل کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. دغه وزارت ویلي چې که د پولیسو د حوزو مسؤلین د ناامنیو کمولو ته جدي اقدامات ونه کړي، له دندو به لرې شي.
ورسته له دې چې د افغانستان د نجونو د فوټبال پر ملي ټیم د سپورت د چارواکو لخوا د جنسي ځورونې ادعاوې وشوې، دا برخه له مالي ستونزو سره مخامخ شوې ده. له دې ادعا وروسته مالي تمویلونکو خپل ملاتړ بند کړ، کورنیو اعتراضونه وکړل او خپلې لوڼې له لوبو راوګرځولې. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر او څو نورو چارواکو دندې ځنډولې دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وروسته له هغه د دې قضیې د پلټنې سپارښتنه وکړه چې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په نومبر کې راپور ورکړ چې ځینې لوړپوړي چارواکي د نجونو د فوټبال ټیم له هغې ادعا سره تړاو لري چې وایي د فدراسیون د چارواکو لخوا جنسي دورول سوي دي. د دې فدراسیون مشر کرام الدین کرام پر ده لګېدلې تورونه رد کړي دي. د شوزو د فوټبال فدراسیون غړی ارزو رحیمی وایي له هغه وخته چې د دې ادعا پلټنه پیل سوې، ځینو لوبغاړو له افغانستانه بهر د پلان سوي دوستانه لوبو تمرین پرېښود. د وو نجونو لخوا د جنسي ځورونې د ادعا وروسته ځینو کورنیو خپلو لوڼو ته اجازه ورنه کړه چې فوټبال مخته یوسي. سمیا حماسی له وو کلونو راهیسې د دې ټیم غړی وه. هغې رویترز خبري اژانس ته ویلي چې کورنۍ فدراسیون، پوهنتون او حتی له کوره د باندې وتلو ته اجازه نه ورکوي. ځینې دغه لوبغاړي چې په نومبر کې د لوبو لپاره ازبکستان ته تللي وې، په هغه ځای کې د میشتو افغانانو له پیغورونو سره مخامخ سوې. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ډله په 2018 کال کې جوړه سوه، خو ځینې محافظه کار افغانان د سپورټ په ډګر کې د ښځو د ګډون سره مخالف دي. د هلکانو د فوټبال ټیم د حکومت لخوا تمویلیږي او د پسرلي تمرینونه یې پیل کړل، خو د نجونو د لوبډلې تمرینونه لغوه سوي دي. الکوزي ګروپ په فبروري کې د نجونو د فوټبال لوبډلې ته خپل کلنۍ 850,000 ډالر مرسته وځنډوله. تر هغه وروسته د هومل په نوم د سپورټي کالیو د تولید شرکت چې مقر یې په دنمارک کې دی، په نومبر کې خپله مالي مرسته ودروله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اوس یوازې د فیفا، د فوټبال آسیایي کنفدراسیون او د حکومت لخوا تمویلیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سوپروایزر یوسف کارګر وایي د الکوزي ګروپ د مالي مرستې پرته به د فوټبال د ملي لوبډلې ټولې لاسته راوړنې ناممکنه وي. الکوزي ګروپ وایي د نجونو د فوټبال ډلې تر ادا وروسته د اداري خلا رامنځته کېدو له کبله یې خپل ملاتړ لغوه کړ. لا هم د دې قضیې پلټنې په لومړیو پړاوونو کې دي. د لوی څارنوالۍ د جنایي تحقیقاتو د څانګې مشر صادق فراهي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې غواړي څېړونکي فرانسې، ډنمارک، سویس، جرمني او یونان ته ولیږي څو د هغو لوبغاړو سره چې په بهر کې ژوند کوي خبرې وکړي. فیفا بیا په دې اړه خپلې جلا پلټنې پیل کړې دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وصف اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هرات پر هغو افغان جنو یوه لیکنه خپره کړې ده چې تیر کال یې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې د ګډون لپاره د امریکا په شمول د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه وکړل او د نړیوالو رسنیو په سرټوکو بدلې شوې. په لیکنه کې د دې افغان جنو په هڅو په نړیوالو سیالیو کې د دوی پر ګډون او د نړۍ له مخکښو اشخاصو لکه د ولسمشر ټرمپ لور ایوان کا ټرمپ او د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره د دې افغان روبوټ جوړونکو جنو په لیدنو تفصیلي معلومات خپاره شوي. دا لیکنې لیکواله دانا هرمن په یو برخه کې وایي و چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي. په دې هیواد کې دننه او بهر ډیر خلک اندېښنه لري چې د ښځو د حقونو په برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې او د نجونو تعلیم بخی له لاسه ووزي. ورځپاڼه د دې روبوټ جوړونکو افغان جنو د ټیم د بنسټي خودونکي او افغان پانګوالي رویا محبوب هغه لیک ته اشاره کړې چې د دې میاشتې په پایل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استولې. د لیکوالې په وینا رویا محبوب چې د دې ټیم د کار سره ډیره لیوالتیا لري په لیک کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې د افغان ځوانان له یاده نه ایستل کیږي. ورسپانه وایي تیره اونۍ رویا محبوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره هم کتلي. نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې زیاته کړې د افغان روبوټ جوړونکو جنو ویزي په تیر منی کې خلاصې شوې او اوس دوی تر ډیره پر خپلو ښوونځیو او زده کړو تمرکز کوي. د لیکوالې په وینا دا انجونې د سولې لپاره لیواله دي خو بې شکه دا اندېښنه هم ورسره ده چې واک ته بیا د طالبانو رسیدل کیدای شي د افغان جنو ارزوګانې وسپي. لیکواله د دې اوږدې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي په افغانستان کې دا چې 14 کلن انجونې د نړۍ ته سفر وکړي کومه عامه خبره نه ده او زیاتوي دغل تنجونې د کور د نارینه او لملتیا پرته له کوره بهر نه پریښودل کیږي. لیکواله د افغان روبوټ جوړونکو جنو د کارونو د پایل پاړه وایي مخکې لدی چې دا هر څه پایل شي یوازینی روبوټ چې دین جنو لیدلی وو هغه ډرون یا بی پیلوټه الوتکې وي چې امریکایي ځواکونه یې افغانستان کې کاروي او له تلویزیون پرته یوازینی امریکایان چې دوی لیدلی وو هغه په سخروالو موټرو کې امریکایي سرتیري وو. یو شمیر نور لویدیز ورسپانو بیا د امریکایي کیتلن کولمن او د هغې د کاناډایي میړه جاشو بویل په اړه لیکنې کړې چې 15 کاله د افغان طالبانو سره یرغمل وو. دا ښځه او میړه اوس خپلو کې په کورنۍ شخړه اوښتي او کیتلن خپل خاون په ناوړه چلند او زورونه تورن کړي. د ګارډن برتانوي ورسپانو په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک دی هغه امریکایي ښځه چې افغانستان کې تختول شوی وایي د خاون زورونه یې تختونکو ته ورته ده. د میرمنی ویلی کاناډای خاوند جای شوبویل په افغانستان کې د يرغمل پر مهال او تر يرغمل مخکې او وروسته ورسره لتاو تری خوالي او خوشونت ډک چلن کړي.
د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو خو اوس یوه نړیواله موضوع. د وینزویلا د وضعیت له امله د روسیې او امریکا ترمنځ سیاسي کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د وینزویلا لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسی پوځي استازي وینزویلا ته تللي دي. واشنگټن په وینزویلا کې د دې پوځیانو د حضور غندنه وکړه. نور جزئیات فرشته جلال زیوړندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو د موجودیت په اړه د واشنگټن اندېښنه رد کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د پوځي متخصصانو یو ډله د همکارۍ لپاره وینزویلا ته استولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخارو په یو بیان کې وویل روسیې کاراکاس د خپلو څارونکو د استولو هدف څرګند کړی دی. دا په پوځي جلګیو پورې اړه نه لري. د روسیې دوه پوځي الوتکو تقریبا یو اونۍ وړاندې وینزویلا ته یو شمېر پوځیان او پوځي تجهیزات ولېږدول. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې بهرني لوبغاړي دې وینزویلا ته د خپلو پوځي پانګو له استولو ډډه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي، خو مسکو ویلي چې روسي پوځیان به د اړتیا تر وخته هلته پاتې سي. د روسیې د وسلو صادراتي شرکت روسپورن اکسپورت د شنبه په ورځ وویل چې د پوځي هلیکوپټرو د پیلوټانو د روزنې یو مرکز په وینزویلا کې پرانیستی دی. د روسیې د دولتي شرکت ویلي چې وینزویلا په لاتین امریکا کې د روسي وسلو تر ټولو لوی خریدار ده. د امریکا متحده ایالاتو او د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو رسمن د جمهور رئیس په توګه پیژندلی دی، خو روسیه او چین په وینزویلا کې د لانجمن ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. د وینزویلا اپوزیسیون وایي چې مادورو د جمهور رئیس په توګه مشروعیت پایللی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوسیو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو په شونځیو کې د نجونو او هلوکانو د شاملولو په خاطر د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو رضاکاره کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین په اړه له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لو خیل راپور واوري.
په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو لپاره د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو کمپاین چې په ترکیب کې خوستي مدني فعالان، ځوانان، قومي مخور او دینی عالمان هم پکې دي، د موټریز کاروان په واسطه کلیو جمع او جماعتونو ته ورځي او له خلکو غواړي چې ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي. دوی سره پښته بینرونو او شعارونو کې راغلي چې راځئ د تعلیم په ګاڼه ځانونه سنبال کړو. همدارنګه دوی په دې شعارونو کې د پښتني مبارز ملال یوسفزی د وینا هم له ځان سره لري چې یو ماشوم، یو ښوونکی، یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي. د شان به پورز د قیوم عتل په نوم د یاد پروګرام یو تن تابعیا کوونکی آزادۍ راډیو ته ویل
وی خو با احساس ځوانان چې دی هغه راپورته شوی دی او د اکرا په نوم اشری جوړ کړی دی. د اصلي هدف خصوصا د خوست ولایت خلکو ته دا پیغام رسو چې تاسو خپل ماشومان چې قانوني سینې پر شوی دی او مکتبونو کې داخل کړئ.
د شمس الله زیارمل په نوم یو بل مدني فعال وایي دوی به د اقرا په دې کمپاین کې کلی په کلی او کور په کور وګرځي او هغه کورنۍ چې له تعلیم یو څه لري پاتې شوي له هغوی به وغواړي چې د شته ناخوالو څخه د ژغورنې لپاره خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ غواړو چې کلو ته وګرځو، کور په کور لاړ شو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي هغو ته موږ دغه اماب خواهی وکړو تر څو خپل کوچني ماشومان مکتبونو ته واستوي.
د آصف پیغام په نوم یو ځوان وایي په دې کمپاین کې به خلکو او کورنۍ ته وایي چې د نوري نړۍ سره د خپل هیواد د سیال کولو په خاطر خپل نوی نسل د زده کړو مرکزونو ته واستوي.
نن ورځ اربتل یو چې کلی په کلی وګرځو خلکو ته دا خبرداری ورکړو چې تاسو خپل بچیان زده کړو ته وهڅوئ، مکتبونو ته ولېږئ چې په وخت د زمان سره د زده کړې وکړي او د نورو هیوادونو سره سیال شو.
د عبدالروف وفا په نوم بیا د اقرا د عامه پوهاوي د کمپاین یو تنغړي وویل
مختلف ولسوالیو ته به څو کور په کور به ګرځو. په دې اشر کې موږ سره دیني علما کرام راسره دي، هغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلک زده کړو ته بولو. که څه هم چې په خوست کې تر ډیره د زده کړو دغه ستونزه حل شوې ده، ډیر خلک زده کړو ته لیواله دي، په زده کړو کې داخلیږي، خو بیا هم زموږ هڅه به دغه وي چې هغه خلک چې لا پاتې دي دوی ته موږ دغه غږ ورسو.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د مدني فعالانو د دې اقدام ستاینه کوي او د ټولنې د نورو قشرونو په ځانګړي ډول دیني عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې کورنۍ وهڅوي تر څو د نوي ښوونیز کال د پیل په دې وخت کې خپل ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو کې شامل کړي. یاد دیوي په خوست کې دا مهال خواوشا د نیم لکه ماشومان ښوونځیو ته ځي چې درېیمه برخه یې نجونې دي.
اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي ټولې هغه مخابراتي کمپنۍ چې د انټرنیټ او خدمتونو کیفیت ټیټ وي جریمه کیږي. د دې ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی پرون شنبه په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په دې برخه کې د دوی تخنیکی ټیسټونه روان دي. د موضوع تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي چې له مخابراتي شرکتونو سره په ناستو کې یادو شرکتونو ژمنه کړې چې په روان مریز کال کې به د انټرنیټ د کیفیت د ښه والي لپاره لا پانګونه کوي. د دغې ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه شرکتونه چې جرائم ولري مجازات بسي. هغه وایي مخابراتي شرکتونو ژمنه کړې چې په 1999 کال کې به په خپلو شبکو افریکانس لویه پانګونه کوي تر څو کیفیت ښه سي. اترا همدا شان د جواز د شرایطو مطابق د انټرنیټي خدماتونو له کیفیت نه جدي څارنه کوي. څو میاشتې وروسته چې تخنیکي ټیسټونه بشپړ سي هغه جرائم چې د انټرنیټي خدماتونو د ټیټ کیفیت له امله وي ان شاء الله لا تاسو سره به شریک کړم. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړ لګښت پر ضد په ټولیزو رسنیو کې پراخ کمپاین پیل شوی و. خلکو په دې برخه کې اترا اداره پړه بلله او مانادارو او سمبولیکو تصویرونو سره جوختې دا لیکل چې اترا چیرته ده. په دې اړه رسنیو هم راپورونه درلودل. یو شمیر کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو. دوی ویل چې شرکتونه د خپلو اعلانونو په شان خدماتونه نه وړاندې کوي. له دې ټولو وروسته بل اخره اتره اړه شوه چې په دې اړه له شرکتونو سره کینی او د خلکو اندېښنې ورسره شریکې کړي. اتره وای په نویو پرمختګونو کې مخابراتي شرکتونو ژمنې کړي چې هر میاشت به له شبکو سره د مشتریانو اړیکې چې پخوا هره دقیقه 2.5 افغانۍ و اوس وړیا وي. دغه شان به د شکایتونو د ثبت 999 او 998 شمیرې سره تماس هم وړیا وي. که څه هم خلک د اتره له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې مخابراتي شرکتونه زیات ستونزې لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ل دې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته رسیږو. د خبرونې په دوهمې نیمای کې ستاسو را رسولي پیغامونه ملولو، خو دوه اونیس پروګرامونه خبرو. اوس د دې ساتلاند خبرونه. د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملا نوح بابا پر لیسه حمله په کلکه غندي. د دې وزارت ویاندې نوري نسحت په جګړه کې پر شکل خو ژغ وکړ چې د شوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو او سخت باران له امله د مړو شمېر 15 تنو ته زیات شوی دی. په خوست کې د اقرا په نوم کور په کور کمپاین پیل شوی. دا حرکت غواړي د خوست خلکو هڅوي چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لاتینې امریکا دریو هیوادونو هندوراس، ګواتیمالا او السلوادور ته به مرستې بندې کړي. روسیې په وینزویلا کې د خپلو پوځیانو د حضور په اړه د واشنګټن اندېښنې رد کړي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي او په اوکراین کې نن یک شنبه د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. مخې تر دې چې ستاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه خپاره کړو، ستاسو څو اسمسونه یا پیغامونه لولم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
مجیب الله قلمیار د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي، وایي محلي پولیس په لارو کې له خلکو پیسې اخلي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکي، باید په جګړه کې شکیل اړخونه په هغو ساحو کې چې ملکیان وسی عملیات بند کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، وایي د شاروالي لخوا 4500 نیالګي کې خودل شوې دي او شاریان او شاروالي باید په ګډه د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکي، وایي په ننګرهار کې وسلواله غله زیات شوې دي. د ننګرهار له چارواکو څخه هیله ده چې جدي اقدامات په وړاندې وکړي. نقیب الله امین له کندهار لیکي، وایي د دامان ولسوالۍ د خوشاب د کلي څخه دا پیغام درستوم، د افغان بیسیم مخابراتي شبکې دلته کار نه کوي. له افغان بیسیم شرکت څخه مو غوښتنه ده چې خپلې شبکې فعال کړي. یو بل اوریدونکی ماسل خان مومن لیکي، وایي د افغانستان له حکومت هیله ده چې په لرو پرتو سیمو کې ښوونځیو او معارف ته توجه زیاته کړي. او عزت الله الهام له لوګر لیکي، له افغان حکومت څخه هیله ده چې د طالبانو سره یو ځای د ملکي خلکو د وژنو په مخنیوي کې اقدامات وکړي. دوونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ لمړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. یو شمیر ځوانان د غم غلطولو په خاطر نشه کوي. په دې خبرونه کې په دې غږی ګوچی آیا په نشه غم غلطیږي؟
ما ته ویل چې دغه عمل دغه شیشه چې کومه ده شیشه بل دغه تر باندې اعصاب نورمال دی.
هغه چې د غمونو د هیرولو په خاطر نشه یې توکي کاروي پایلې یې څه کیږي؟
هغه درد دغه مجبوریت دغه د کوم غم چې وي هغه یو سوچند نور ورته زیاتیږي.
او که یو ځوان غمجن یا لستونزو سره مخ وي له دې حالت دراوتلو لپاره باید څه وکړي؟
دوی دراسې د خپل ستونزو لپاره د هر ولټي
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
دا پلونو لاندې او په ډیرانونو کې ډیر خکلی ځوانان لیدل کیږي چې نشئی توکي څکوي. په نشه د روږدې کې دوه عوامل مختلف دي، خو د دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې د غم غلطولو په خاطر په لومړي ځل نشه کړي او وروسته معتاد شوي دي. دغه ځوانان چې کله غمجن شوي، بې دندې شوي او یا هم د ژوند له نورو ستونزو سره مخ شوي، نشې ته یې په دې خاطر پناه وروړي چې ګوندې خپلې ستونزې او غمونه به یې هیر شي. د کابل په اتمه ناحیه کې له همداسې یو ځوان سره مخ شوم چې یو خپلوان یې په دې خاطر نشه یي توکي ورکړي وو چې ستونزې به یې هیرې او دی به آرام شي.
هغه خو داسې و چې ما ته یې ویل چې دغه عمل دغه شیشه چې کومه ده شیشه به دغه تر باندې اعصاب نورمال دی، خرابۍ دی نه، وجود دی نه خرابۍ، صحت دی نه خرابۍ، او دم نیم دم د بر دغه وهه په دغه رقم باندې تشویق کړم او ما اختیار خبر شي ما ورسره ووهل ورسره نو دریغه خونه مې دغه وسیم کې په تاوان باندې زه پوهیم چې دریغه خونه ما د لاسه ورکړی یم، دغه شیشې د وجه نه ما د لاسه ورکړم او اوس زه پوه شوم. اوس انشاءالله تعالی کوشش کوم تصمیم مې نیولی چې پرېږدم نورې ونه وهم.
یو بل ځوان چې موږ یې د شفیق په مستار نوم یادو وایي د غم غلطولو په خاطر یې نشه پیل کړه او اوس له کوره لرې د پلونو لاندې شپې تېروي.
بېکاري نه شوکۍ نه
تا ویل چې کار نه کوي که نه، نو کله چې کار نه کوي نشه ولې کوي؟ خو دا خو هم پیسې ډېرې غواړي.
درد لري، ځان مې درد کوي، بېنه وخت وجود مې ټول ور اخلي، مجبور یم پیدا یې کړم ورته.
نو ولې پرېږدې نه؟ دلته خو روغتونونه هم ډېر شوي دي چې دغه معتادین تداوي کوي.
هلته شپخانه کې اچي یخي اوبه بیا اچي وروره، دلته بنده نه شي، ماجد هم نه شي، بس دلته بنده شي زه خپله جوړېږم. هلته بندېږي نه، د مازړه نه صبرېږي، یو کال بعد مې مړه خوش کې زه بیا وښم.
ولې خو هلته خو تداوي کوي دي چې جوړ سي را ووځي، نو بیا یې ولې وهې؟
ما پسې سړی نشته بل شاته، کور کې مې نه پرېږدي، اوس کور نه شړلی ما پسې سړی ما وتړي، هغه مې کې وینه مې بدله کې زنځیرو باندې مې وتړي، ضرور سړی کېږي. ما یو میاشت هلته چپخانه کې بستر کې بېرته مې خوش کې زه بیا پرې راځم.
نو ته خو هوښیار سړی یې که نه، خپله چې پوهېږي چې باید له دې چې وتړل سي یا تداوي دي وسي، خپله دغه تصمیم ونیسه دا پرېږده.
والله نه شو کوی، درد لري، ټول ځان مې اور اخلي، بېکاره نه ولې به پوره دي کېږو بېرته زه بېرته صحیح شمه، کاروبار وکړم، عادي ته مې کار وکړم، وی خوري خو ورسره وګرځم.
د ننګرهار اوسیدونکی فضل رحمان پاڅون وایي د نشې په اړه په افغاني ټولنه کې یو داسې ذهنیت خپور شوی چې ګنې نشه دردونه آراموي او غمونه هیروي. دغسې خبرې چې دا د فقیرۍ، ملنګۍ یا سلطانۍ نشې دي او که یې څوک وکړي یوې بلې دنیا ته یې بیایي، هم ځوانان دې ته هڅوي کله چې له ستونزو سره مخ کېږي نشو ته پناه ور وړي.
اصلا همدغه نشیان دي چې دوی یو ډول کمپین کوي، د دې دپاره وایي چې زما ملګري ډیر شي په دې ټولنه کې، زما ملګري چې زه چیرته ځم او هلته زما د نشې کار برابر وي او ما سره دا کس ملګری مې، ګاونډي مې، کلیوال مې. او دوی دا رقم کمپین چې خلکو ته وایي چې دغه نشه چې څوک کوي نو غم غلطوي، یعنی په خپله ځان د کمره نه غورځول دي او دغه ناپوهي ده چې په دغه خبرو باندې څوک عمل کوي. اصلا دغه انسان علم نه لري چې دا خبرې کوي چې نشه غم غلطوي.
فدا محمد باران وایي ځوانان په نشو د یو څو شیبو لپاره کاذبه خوشحالي ترلاسه کولی شي، خو وروسته یې ستونزې نورې هم زیاتېدلی شي.
کله چې د دغه د نشې وخت ختمیږي بیرته خپله دې حالات ته راګرځي، هغه درد، هغه مجبوریت، هغه د کوم غم چې وي هغه یو سوچند نور ورته زیاتیږي چې وروسته بیا له مشکلاتو سره مخ وي. ولې وروسته بیا نشې سره چې کله دی عادي شي، بیخي د ته یو مصیبت شي او هغه د حالات دومره کمزوری کې چې وروسته هغه د خپلو مجبوریتونو حل لارې پیدا کولی نه شي، هغه ختمول خو یې بیا جلا کیسه ده.
وایي وینه په وینه نه وینځل کېږي، دغسې ستونزه هم په یوې بلې ستونزې نه شي حل کېدلی. د غم غلطولو په خاطر نشه کول د ستونزو ډنډ ته ورګډېدل دي چې راوتل بیا ترې ډېر سخت دي.
د نجات په نوم د معتادینو د ژغورنې د یو مرکز کارکونکی نثار احمد وایي ډیر داسې ځوانانې لیدلي چې د خپلو ستونزو د حل کولو په خاطر یې نشو ته مخه کړې او په پایله کې یې معتاد شوي دي.
چې پوډر ډېر یو بده نشه ده چې نن اوس کې سبا مجبور مکالبه چې بیا هغه نشه تکرار کړي یا دا شیشه چې اوس پیرند پاره دي دا نو بیا پرې خدای مشکل شي او بل دا داسې تداویم د تزنی وینم چې هغه څه رقم چې لازم ده چې هغه د معتاد لپاره وشي هغه هم ځنې.
لیکوال ابراهیم ایمان وایي په ژوند کې لوړې او ژورې شته خو ځوانان باید د وړو ستونزو په خاطر نشو ته مخه نه کړي بلکې مبارزه دی وکړي.
وایي چې په آر روژا پسې اختر راځي باید سړی مبارز وي لیارې ستونزې سره مبارزه مجادله وکړي دومره زر تسلیم نشي نو ژوند خو موږ تاسو اوریدل دي چې د ازدادو مجموعه ده کله لوړې کله ژغورې دا په ژوند کې راځي نو باید انسان دومره کمزوری نه شي چې دا خپل وړه وړه غمونه په نشه یي توکو غلط کړي. زه څه خپله کومې ستونزې سره مخامخ شم منطقي فکر کوم زه په دې پوهیږم چې دغه ستونزې هوارېږي د وخت په تېرېدو سره دا زه هوارولی شم ځکه زه انسان یم ماته خدای پاک سالم فکر راکړی دی باید دا په خپل فکر تعقل باندې حل.
د کابل اوسیدونکی محمود وایي د هم د غم غلطولو په خاطر نشه کوله خدا چې څنګه یې له دې بلا ځان وژغوره دی راته وایي
ما بیا هغه وخت تمرین شروع کړ ما به څلور پنځه دقیقې تمرین نه شو کولی په کلب کې وم چې یو تمرین مې کوو پنځه دقیقې تمرین مې چې وکړ نور داسې دمه راکې نه وه چې نور تمرین وکړم استاد مې راغی هغه سره خو به داسې هغه پیپ هم و هغه یو پیپ خو یې لا وموهله ما و څنګه تمرین نه شي کولی بیا ما ورته وویل استاد مالزه عملي یم خو بیا هغه استاد راته وویل چې ته په دغه تمرین سره کولی شي چې دا عمل دې خوشی کړي خوشبختانه چې ما هغه عمل خوشی کړ نو دا ډېر بد عمل دی ټولو نه دا هیله لرم چې دا عملونه مه کوئ او بې احتیاطي مه کوئ.
آیا په نشې غم غلطیږي؟ هغوی چې په نشو خپل غمونه هیروي پایلې څه کیږي؟ او که چیرې یو ځوان غمجن یا له یوې ستونزې سره مخ وي له دې حالته څنګه ځان راویستلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد یو شمیر ځوانان دي دوی وای په دې خاطر چې غم غلط کی یا غم غلط کړی وي نشه یي توکې استفاده کوي. آیا د نشه یي توکو په استفاده غم غلطي کی کنه؟
ځینې په همدې باور دي یعنی واقعا عقیده لري چې دا رښتیا غم غلطي خو رښتیا وایي یو څو دقیقې مغز په اصطلاح ذهن خراب سي ګډوډ سي خسته سي زله سي کسل سي بلې خواته بوزي دا فکر کوي دا غم غلط څه او د روپون نظر دا غم غلطي ده اما کاذبه اما غلطه په اصطلاح غیر واقعي.
هغوی چې په نشو غمونه غلطوي راتلونکی به څه وي؟
په ټوله کې روکتیا یو ډول منفي عادت ده یو ډول منفي روکتیا یا وابستګي تړل دي. له اروي اړخه هر هغه انسان چې خپلو ناوړو عادتونو خپلو ناوړو کارو ته ادامه ورکوي هغوی د او وخت په تیرېدو سره له دغه مادي سره له دغه نشه یي توکي سره د روغتیا هغه حد ته رسیږي هغه اندازې ته رسیږي چې نور ذاتي د دغه مادي پرېښودل ورته ناممکنه کیږي ناشونی کیږي او دا ماده دی تر هغه حد زبیشي تر هغه حد راشپلی چې لغو پورې له منځه بیسي. نشه یي توکي له یو ځوانه درې څه اخلي یو ایمان دویم ځان دریم روان چې تر وخت ذاتي بدې نه پیږي دا ښه کار ده که بد کار ده ایمان چې تر وخت یعنی ذاتي نور خو ګناه ده خو دا خو روغتیا خو حرامه ده او دغه د حرامو اړخ هېڅ په افغانستان کې نه سنجول کېږي متاسفانه. او دریم هم د ځان مسله ده جسم مسله ده چې تاسو به د هغو په نشو د روږدو خلکو څیرې اندام ویښته وجود او بدن لیدلی چې دومره جسمي وضعیت خرابیږي چې دوی له واورو لاندې پراته یم واورې تاثیر نه پرې کوي یعنی دوی هغه په اصطلاح جسمي سلولونه مړه سوي کسل سوي هغه هورمونونه او هغه غدې له کاره بیخي لودلي او ډېر زر مري. یعنی دا غواړم ووایم چې نشیان یا هغه خلک چې ځان ته بازی ورکوي توجیګانې جوړوي او یا واقعا په همدې باور دي هغوی په آینده کې له خپله ځان هم لاس اخلي له خپله ذهنه هم لاس اخلي او له عقیدتي اړخه هم ستونزې ورته رسیږي. یو بل په اوږد مهال کې د دوی عمر کمیږي له عادتي اړخه دروغزن کیږي دوه او دریم جنایتو ته او جرایمو ته مخه کوي یعنی دوی خو نوزتي به تر څو پورې خلک پیسې ورکوي تر څو پورې به دوی پیسې ولري دوی مجبور دي جنایت وکړي غلاوي وکړي شکمارۍ وکړي سرقتونه وکړي او له جسمي اړخه په اصطلاح خراب سي او د عمر له اړخه هم عمر کم سي.
که یو ځوان په دغه سی حالت کې واقع کیږي چې د فکر کوي ډیر خفه ده، بے وسه ده، یو څوک له لاس ورکړي، کار نه ورته پیدا کیږي او یا نور ستونزې لري، هغه باید خپل دغه غم څه ډول غلط کړي؟
زه غواړم دغه پیشنهاد وکړم ځوانانو ته چې دوی په یوازې د دې سراسي په نشو باندې غم غلط کړي، دوی د راسې د خپلو ستونزو لپاره د هر ولټي، دوی د راسې مشوره دې واخلي، دوی د لاړسې ډاکټر سره د دوا دې په ځان وکړي، دوی د لاړسې له یو ملګري نه د مرسته وغواړي، دوی د لاړسې کار دې وکړي، دوی د لاړسې ورزش دې وکړي، دوی د لاړسې یو بل کار دې وکړي. یعنې که دوی کولی شي نشي وکړي، دوی کولی شي نور کارونه وکړي، بنا دوی کولی شي ژوند جوړ کړي خپل. اړینه نه ده چې دوی پناه ویسي نشي توکو ته. او زه دوه خبرې غواړم. معمولا زه خپلو نشي هغه نشي توکو باندې روږدو مراجعینو ته چې ما مریضان دي، زه معمولا دوه خبرې ورته کوم. یو ورته وایم چې که دا دونه ښه شی وایي چې ډېر ښه شی وایي، خو اول به ما کارول د استاد په حیث دي، زه دوی ته وایم. دویم دا چې که احیانا څوک له روغتیا نه را لرې کېدی نه، موږ به کار نه پېکاوه. بنان زه باور لرم چې ښه کار نه ده، هیڅ ښه انسان نشي توکي نه کاري، او په دې باندې باید هر روغ دی باور ولري چې یوه ورځ له دغه روغتیا نه خلاصیږي، او که لږ تلاش وکړي، لږ زحمت وباسي، کولی شي له روغتیا نه هم راووزي او د غمونو او د ناخوالو د خپګانونو د تشویشونو د اندېښنو په خاطر فکر نه کوم چې په دنیا کې خلک نشي وکاري. خلک په دنیا کې مشوره اخلي، اروپایانو ته ورځي، د غم د لرې کولو لپاره مقاومت پکار ده. یو ځوان باید هوډ ولري، همت ولري، او غم و اندېښنې او موقتي څه وګڼي او د اوږد مهال لپاره خپل ژوند خراب کړي.
درنو اوریدونکو، د تندې څنګې د خپرونه د رحمت شاه سایل په دې بیت پای ته رسوو چې څوک چې د ژوند او د جانان غم په نشو هیروي، څوک چې د ژوند او د جانان غم په نشو هیروي، دا سړی هر څوک چې دی ژوند او جانان نه پیژني. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو موده ځنډولې ده. اوس ټاکل شوی چې د انتخابات به د روان لمریز کال د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا چې ولې یو وار بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه بدله شوه، ولې تر اوسه د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې لا نه دي اعلان شوي، او یو شمېر نورې پوښتنې د حقیقت څه دی. په روانه خپرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرام او تاسو له ازادي راډیو نه د حقیقت څه دی د دې ونې خبرونه اوري. ډیره زیاته مننه ننګ صاحب چې وخت مو راکو که پایلې لدینه کو په دسیال کې چې د ولسی جرګې له انتخاباتو نه څو میاشتې تیریږي، خو د یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې لا هم تر دې دمه نه دي اعلان شوي، چې لامل یې افغانستان له تیرو دریو ونیو را په دې خوا مقننه قوه یا ملي شورا نه لري. راته ویلی شي چې کله به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شي؟
تاسو ته ځکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ټاکنو کمیسیون رهبری کاملا نوې په کار باندې پیل کړی ده، او همدارنګه هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیسیون پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیرې رهبری په وخت کې دا تکمیل شوي دي، او ابتدایي لیست د اعلان نه وروسته طبعا قانون دغه صلاحیت د شکایتو کمیسیون ته ورکړی ده، او شکایتو کمیسیون د شکایتو د بررسۍ نه وروسته هغوی هغه نتایج چې دلته رالیږي د تطبیق دپاره د ټاکنو کمیسیون ژمن ده چې هغه په پوره شفافیت سره تطبیق کړي. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیسیون پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي دوی موږ ته راولیږي، تر څو پورې موږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو، هغه انتظار د خلکو پای ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه ننګ صاحب. د کمیسیون په تیرو مسؤلینو یو نیوه کده و چې د ولایتونو وروستۍ او لومړنۍ پایلې په وقفي شکل باندې اعلان کړي. د دې پر ځای چې یو ځای اعلان شي، دوی په بیلابیلو وختونو کې دغه پایلې اعلانولي، تاسو هم همدا چاره ترسره کړه. څو ورځې وړاندې د څلورو نورو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې، ولې اصلا د ټولې پایلې په یو ځل باندې نه اعلانېږي؟
طبعا دغه کوم ولایتونه چې راغلي وو دا د دغه شکایتونه او همدارنګه د دې نهایي لیست د شکایت کمیسیون نه مونږ ته رسیدلی وو. دا چې د افغانستان خلکو هم ډیر انتظار پکې پاتې وو او نور ولایتونه طبعا هغوی کار ته ضرورت درلود او شکایت کمیسیون په لنډ وخت کې نشو کولای چې مونږ ته راولیږي. د خلکو د انتظار د پای ته رسیدو دپاره مونږ په دې وتوانېدلو هغه اسناد یا هغه ولایتونه چې مونږ ته رسیدلي وو، هغه حوزې چې مونږ ته رسیدلې وې چې جامن شپږ حوزې کېدلې، مونږ په تېره اونۍ کې دا خلکو ته اعلان کړی. ولی هر څومره زر چې د شکایتو کمیسیون مونږ ته د باقي ولایتونو اسناد راولیږي، نو مونږ به زموږ سیستم د دوی په خدمت کې ده او د ناظرینو پر وړاندې او همدارنګه دا به مونږ تطبیقوو او د افغانستان خلکو ته به په نشر رسوو. هدف دا ده چې مونږ دلته دې ته ژمن یو چې مونږ باید خلکو ته نتایج وړاندې کړو او دا نتایج که چیرې هر څومره زموږ سره په سیستم کې وځنډیږي طبعا د خلکو بې باوریانې ډیریږي. د دې په ځای چې بې باوري د خلکو پیدا خلکو باور په دې باندې راشي، نو مونږ هغه اسناد چې مونږ ته رسیدلي وو مونږ دا اعلان کړل او د شکایتو کمیسیون نه غواړو چې هر څومره زر چې کېدی شي د خلکو انتظار پای ته ورسوي او باقي ولایتونه هم موږ ته راولېږي.
ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان په 9 ترسره شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې وړاندې د انتخاباتو د ځنډ اعلان وکړ او ویل چې اوس به د انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 6 نیټه باندې ترسره شي. ولې دغه نیټه وځنډول شوه؟ اوس څومره چمتووالی ورته نیول شوی؟
څو علتونه دي چې دغه نیټه د نیټې ځنډیدلو. یو علت دا ده چې تاسو ته هم معلومه ده چې کله موږ نوې رهبري په کار باندې پایل وکړه تقریبا درې اونۍ مونږ د هغه نه شاته وو، د هغه تقسیم اوقات نه مهال ویش نه مونږ شاته وو. او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر گذار و چې په نوي قانون کې د ایم ډی آر موضوع وه، همدارنګه د بی وی آر موضوع وه، د بایومیټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل و چې دې ته ډیر کار په کار ده چې دا باید مونږ د دې روانو انتخاباتو ته که چیرې مونږ دا عملي کوو طبعا هغه تخنیکي څېړنه په کار ده. نو بالاخره موږ دا نیټه د 9 د میزان نه اوبخې 9 د سرطان نه شپږم د میزان ته وغځوله.
ننګ صاحب، د افغان ولسمشر په ګډون د ولسمشرۍ انتخاباتو ډیری نوماندانو ویلي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې بیا ځلې ځنډ به ورته د منلو وړ نه وي. اوس څومره ډاډ موجود دی چې په همدې ټاکلي نیټه یعنې د میزان په 6 نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
مونږ په تخنیکي برخه کې کاملا چمتووالی لرو او هیڅ نوه موږ دغسې یو اراده نه لرو چې شپږم د میزان د تغییر وکړي. ولې که چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاډ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي، نو مونږ دې ته تخنیکي برخه کاملا دې ته آماده ده چې په 6 د میزان باندې په افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو نه ډکې ټاکنې ولري.
ننګ صاحب، تاسو د بودیجې یادونه وکړه، تر اوسه د ولسمشرۍ ټاکنو ته بودیجه نه ده ځانګړې شوې؟
تر اوسه پورې بودیجه د کمیسیون په اختیار کې نه ده ورکړل شوې. ولې موږ په دې برخه کې د ټولو حمایت کوونکو ادارو سره په دې برخه کې مونږ هم رهبری د کمیسیون کار کوي چې تاسو پورې په دې باندې وتوانیږي چې د روانو ټاکنو دپاره بودیجه نهایي شي. دوم په اختیار د کمیسیون په اختیار کې ورکړي. دوم مونږ په رهبری د کمیسیون په دې برخه باندې امنیتي ارګانونو سره هم کوشش کوي چې په راتلونکي کې ګډې غونډې ولري، ناستې ولري، تر څو د هغوی ډاډ هم حاصل کړي د امنیت په برخه کې. نو مونږ دغه هغه کارونه دي چې په دې برخه کې د رهبری د کمیسیون مصممه ده چې دوی باید په دغه برخه کار وکړي. ولې عملاً په دې باندې کار شروع شوی ده او مونږ به په دې باندې کار کوو. مونږ کوشش کوو چې د دغو دوه برخو چې دا عمده برخې دي د دې نه هم ډاټ حاصل کړو.
ډیره مننه. یو بل مسله چې د ولسمشریزو انتخاباتو بشپړ مهال ویش کله اعلانېږي؟
مونږ قانون مکلف کړی چې 30 ورځې مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې 30 ورځې مخکې باید مهال ویش اعلان شي. موږ په مهال ویش باندې کار روان ده او کوشش کو چې ان شاء الله په ډیر ډیر جربه منګه دی ولسمشر ټاکونو د لپاره محل وش اعلان کو
او د نوماندانو ورسته نوملړ کله اعلانېږي
دا طبعا دا د ټاکنو کمیسون خپل کارخانهګي تر سره کړی دا او ابتدایي لیست اعلان کړی دا بل اخر موږ انتظار د دې باسو چې شکایتو کمیسون هم په دې برخه کې په خپل وخت او اجرات تر سره کړي او نهایت دا لیست نهایي کړي
یو بل مسله د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې د زیاتو ستونزو له امله د رایه چونې پروسه د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دوه ورځو ته وغځېده دا ځل تاسو څومره ډاډمن یاست چې پروسه به بیل ستونزو مخ ته لاړ شي
موږ د تیرو هغه درسونو نه داس د کړی دي چې دا ځل باید مونږه ټاکنې د قانون مطابق موږ تر سره کوو موږ قانون ته ژمن یو موږ تر اوسه پورې چې موږ راغلي یو تقریبا شاوخوا درې اونۍ کې چې موږ دلته په کار باندې پیل کړی هیڅ نه یو غیر قانوني کار دلته نه دی ترسره شوی او موږ کوشش کوو چې موږ ټولې کړنې د قانون مطابق وي د قانون سره سم وي او په دغه درې اونیو کې موږ ته ونېدلو چې ډېر اصلاحات موږ د ټاکنو د نهاد په داخل هم په مرکزي اداره کې او هم په ولایتي ادارو کې ډېر ژمن یو چې موږ دا رامنځته کړو نو دا هغه څه دي چې موږ کوشش کوو چې قانون باید په هیڅ وجه باندې نقص نشي او د قانون نقص کېدل طبعا موږ ته سور کرخه ده او موږ نه پرېږدو چې قانون نقص شي او موږ به په ټول قوت سره د قانون اپلی کولو لپاره به کار کوو
خو د کمیسون پخوانی رهبری هم دا ډاډ خلکو ته ورکوه
زه یو وړوکی مثال دا درکوم که تاسو کله د کمیسون ته بیرون ته ووځئ او د دې نوې کسانو په اړه پوښتنه وکوي چې کله هغې په اوله کې راغلي وو یا دا نوي دا کسان راغلي دي هغه تفاوت یې له ورایه تاسو له هغې سره مقایسه کولی شئ دوی پخپله تاسو ته وایي چې تفاوت یې څومره ده د خلکو سره دلته برخورد دی څنګه ده په اصلاحاتو کې په کومه برخه کې کار کړی تر اوسه پورې په دې کم وخت کې ولې دا به عمل کې موږ تاسو ثابت کړو که اوس موږ په وادي وکړو زه فکر کوم دا به نوي عملي نه وي ولې زه تاسو ته دا وعده درکوم که موږ یوه ورځ هم دلته یو نو موږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرخه ده او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نوه فشار او هیڅ نوه مسالې ته شخصاً زه پخپله نه تسلیمیږم او غواړو چې موږ دلته د افغانستان د خلکو عزت او ابرو د ساتلو دپاره موږ شفاف او پاک ټاکنو ته بالاخره ورسیږو
د وروستۍ پوښتنې په توګه د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ له وخت وړاندې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي یو شمېر راپورونو په اساس باندې که تاسې دغسې کوم مورد وګورئ نو برخو د بمو د دوی په وړاندې باندې چوي
زه فکر کوم مو د کمپاین د لپاره کاملا په محلويش کې خپل وخت لرو چې هغه به د هغه په اساس باندې کار وکړي ولې ستونزې هم شته ده د دې په ځای چې موږ دا پیدا کړو چې دا څنګه کمپاین کوي او ته باندې ستونزمن او مشکلات دي ولې موږ رسنیو کمیټه او همدارنګه هغه کمیټه چې دغه موضوعاتو دپاره جوړیږي نو طبعا هغه دې ته ژمنه ده چې هغې باید په دې برخه کې کار وکړي د قانون مطابق هغه مراحل چې د جرمی دي د کاندید ته د اختار ورکولو دي او همدارنګه بالاخره د لیست نه د وستلو دي د هغه سج دا به په دې کاندیدانو باندې تطبیقیږي ولې موږ طبعا دغسې یو سند تر اوسه پیدا کړي چې هغې د غیر مستقیم کمپاین شروع کړی وي یا په دې برخه کې موږ ته اطلاعات رارسېدلي وي ولې که چیرې دا راورسیږي له هغې سره به موږ قانوني چلند کوو
ډیره زیاته مننه ننګ صاحب کور مودان درنو دوستانو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د ازادي راډیو د حقیقت څه دی په خبرونه کې زموږ پوښتنې ځوابولي د خبرونه محمد ته پاتې رسیدي تر بیا د الله پامان
سمسور غاڑو